دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو لړۍ اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت درې تنو اوسنیو او پخوانیو مقاماتو له ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې دغه څرګندونې کړې دي. خو دغه 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو کرنېټه نه ده په ډاګه کړې. اوس مهال په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 2000 څخه تر 10000 پورې رسیږي. له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه یاد خبر په داسې مهال کې ورکول کیږي چې تیره اونۍ تر درې میاشتې وقفې وروسته په دوحې کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تیره میاشت افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول تایید کړی و. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس قضایه کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعزال لپاره تورونه تایید کړي دي. ښاغلی ټرمپ او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړو تر اوسه د ډیموکراټانو له لورې لګول شوي تورونه رد کړي دي او هغه د سیاسي انګیرې له مخې لګول شوي تورونه ګڼلي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ د سنا مجلس د ډیموکراتانو لخوا هغه له قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار په مخنیوي کې چې د عدالت مخنیوی هم ګڼل کیږي تورن شوی دی. ادعا دا ده چې پر اوکراین یې فشار راوستی دی چې د ده د سیاسي رقیب ډیموکرات جو بایدن په برخه کې تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا ادعاګانې ردوي او په دې حساب کوي چې د مشرانو په جرګه کې باید جمهوریت غوښتونکي د ده د برات لپاره رای ورکړي څو معزول نه شي. د دې لپاره چې ولسمشر له واک څخه لرې کړای شي، د سنا د 100 سناتورانو له جملې نه باید په دریو کې دوه برخې یعنی 18 سناتوران رای ورکړي څو ولسمشر ټرمپ په یوه یا دواړو تورنو محکوم کړي. مبصرین وایي که ولسمشر ټرمپ په سنا کې معزول نشي، نو سره له دې به هم د اوکراین مسله د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نورو مسایلو په سر کې وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د بنگلاديش چارواکو ویل دي چې د هیواد پلازمینې په اطرافو کې په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. دا په تېرې یوې اونۍ کې دوهم اور دی چې فابریکه کې لګېږي او ګڼ شمېر کسان پکې مري. دغه اور د یک شنبې په ماښام د ډاکې ښار د باندې د غازی پور په سیمه کې د پکو جوړولو په یوې فابریکې کې لګېدلی دی. د اطفایي یو چارواکي ویل دي چې مړي او زخمیان یې د فابریکې څخه راایستلي دي او اور تر کنټرول لاندې راوستی دي. هغه زیاته کړه څو زخمي شوي کسان هم دي خو دقیق شمېر یې نه دی یاد کړی. هغه وویل چې سمدستي دا نه ده معلومه شوي چې د اور لګېدو په وخت کې څومره کسان په فابریکې کې موجود ول. د تېرې چهارشنبې په ورځ هم ډاکې ته نږدې د پلاستیکو په یو فابریکې کې اور لګېدو له امله 15 تنه مړه شوي وو. یوې ډلې برید کوونکو د لبنان په شمال کې پرون د یک شنبې په ورځ د دوو غټو سیاسي ګوندونو دفترونو ته اور اچولی دي. شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. تفصیل یې په دې راپورټ کې اورو.
د دغې حملې نه 3 ساعته مخکې حکومتي قواو د مظاهرېچیانو د ځپلو دپاره په پایتخت بیروت کې سخت اقدامات کړي وو. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې په ټول لبنان کې خلکو د حکومت په ضد مظاهرې پیل کړي دي. امنیتي قواو بېګا ټوله شپه د ښار په مرکز کې د مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړی وو او هڅه یې کوله چې مظاهرچیان د ښار د دې مهمې نقطې نه وباسي. د سره صلیب نړیواله اداره او د لبنان د ملکي دفاع ادارې ویلي چې په پرونیو مظاهرو کې لږ تر لږه 130 کسان زخمي شوي دي. د لبنان په تاریخ کې دومره خراب اقتصادي وضعیت په هغه هیواد کې کله نه و راغلی. مظاهرچیان د واکمن ګوند په غړو او سیاستوالو تور لګی چې په دې تیرو 3 لسیزو کې د هیواد چارې په سمه توګه نه دي سنبال کړي او په پراخه توګه یې فساد او رشوتخوري کړې ده.
د پاکستان پولیس ویل دي چې د سند په ایالت کې د یک شنبې په ورځ د بلوڅ د ازادۍ غوښتونکو ډلې 3 شپږ تنه نیولي دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اسد شاه اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې پولیسو دغه وسلوالو سره د سند ایالت د کشمور په سیمه کې چې د بلوچستان صوبې سره سرحد لري په لوی شمېر وسلې هم نیولي دي. هغه زیاته کړه چې دغه کسان د بلوچستان ریپبلیکن آرمی یا بی آر ای دي او په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي ځواکونو موټرو لارو اورګاډو او د ګازو په نرلیکو د چاودونو ذمہوار دي. په بلوچستان صوبه کې د تیرې یوې لسیزې څخه زیات وخت کې چې بلوڅ ازادۍ غوښتونکي د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. دا او خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې د ملک نه د 3000 امریکایي عسکرو ایستل د سولې د مسلې سره هیڅ تړاو نه لري، او د عسکرو په ایستلو د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ له پخوا توافق شوی دی. د آشنا رادیو خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ را کړی دی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له افغانستان نه 3000 سرتیری باسي. امریکایي رسنیو د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا 3000 سرتیری به په 2 میاشتو کې وویستل شي. افغان حکومت د امریکایي عسکرو د ویستلو په اړه بیا وایي چې په دې اړه له پخوا توافق شوی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال وایي چې د امریکا د پوځ د لوی درستیز جنرال مایک میلی په وروستي سفر کې چې افغانستان ته یې درلود په دې مسله توافق شوی و.
3000 عسکرو د وټلو مسله د سولې مذاکراتو سره تړاو نه لري. پر دې موضوع باندې مخکله د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت توافق شوی دی، او په پرنسيف کې دغه وټل منل شوی دی.
هغه د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې افغانستان نه د امریکایي سرتیرو وټل باید مسؤلانه وي، او حالات ته په کتو باید ترسره شي.
د دې د وټلو لپاره باید شرایط برابر وي. دلته په افغانستان کې د مخفل ملي امنیتي ځواکونه دومره توانمندي ولري چې هغه حالات کنټرولولای شي، هغه وخت بیا ګټور دي، او کنه بیا کومه ګډوډي رامنځته کیږي دا بیا د افغانانو په ځان باندې.
ولکه چې په افغانستان کې له 2000 نه تر 3000 پورې امریکایي سرتیری شته، یو شمیر پکې له ترهګرۍ سره جګړه کوي، او پاتې نور د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه بوخت دي. د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې د دغو سرتیرو ویستل په وضعیت مخامخ تاثیر نه لري.
تنها د دوی تاثیر وخت ایسته چې د کومکونه کم سي. که کومکونه کمیږي یا بېخي کته کیږي، موږ به دغه تعداد نظامي قوت چې موږ لرو چې امنیتي دفاعي قوتونه بیا دا موږ نه شو ساتلی، دا موږ ته مشکل پېښوي. ولې د عسکرو موجودیت یا واتې بیا دا دونه تاثیر نه لري.
یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د دغو 3000 امریکایي عسکرو وتل به په راتلونکو 3 میاشتو کې پیل شي. دې سرچینې دا هم ویلي چې د عساکرو وتل به حالاتو ته په کتو وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست مانی ویلی دی چې امریکا او د افغانستان حکومت کابل ته د جنرال مایک میلر د تازه سفر په دوران کې موافقه کړې ده چې 3000 امریکایي عسکر د افغانستان نه وباسي. د جمهوری ریاست نطاق دوا خان میناپال ویلی دی چې د دغو امریکایي قواو ایستل په افغانستان کې د سولې د خبرو سره ارتباط نه لري. موږ په دې باره کې د پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده. جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، موږ ته داسې خبر را رسیدلی دی چې امریکا غواړي خپلو عسکرو نه 3000 عسکر کم کړي د افغانستان نه وباسي. نیټه یې لا نه ده معلومه، خو موږ سره دا سوال شته چې غواړو ستاسې نظر واورو چې آیا د دې 3000 امریکایي عسکرو ایستل په افغانستان کې په حالاتو باندې څه تاثیر کوي په عمومي ډول؟
دولت افغانستان درخواست امکان لري اشتراک ولی افغانستان دومره پیاوړي شوي دي چې نور د امریکایي عسکرو جګړو ته هیڅ ضرورت نه لري.
یوه بله خبره جنرال صاحب محترم، د امریکایي عسکرو د موجودیت په برخه کې خو یوه خبره دا ده چې دوی به د افغانستان عسکر روزي او کم وخت ضرورت کومک بکی. دا عسکرو د روزنې په برخه کې خو څه کمای نه راځي د دې عسکرو په وتلو؟
نه 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 نه، لپاره دي چې اوس اتلس کاله جګړه شوي، زموږ خپل افسران یعنی کزه د فرانسې تر امریکایانو رسېدلي دي، په ښوونه او روزنه کې کم نه دي.
بله،
نو په دې صورت د ښوونه او روزنې ته اوس هم دوی دونه ضرورت نه لري.
ښه،
هغه څه کومه کوي اخلي دا خبره ده، اما دغه وی ضرورت دی چې خپل ځواب خپل اسکر څه پوهه کوي ولې چې ترجمان لري نو په دې خاطر باندې د دې کې څه وین راځي چې مطمئن اوسې ټول دې مطمئن اوسې چې خوونه روزنه اوسې خپل افسران کوي او امریکایان فقط یو کومک سره کوي نور څه نه څه بنا
بله
دې اکثر په ستلو باندې کوم تاثیر نه کوي چې په افغانستان باندې تاثیر وکړي
بله
کومه کومه دې امریکا کمی دي مالی لحاظ باندې پرې مالی لحاظ باندې
بله
واضح خبره ده چې بیا موږ دا خو به ستار خو او څنګه نظامي خو د نن څه لري
بله
یا دې دونه نه څه ته وي نو یو څه دونه کوي نه ده چې موږ دا څه وساتو
خا
دې خاطر باندې موږ کومه کومه دې امریکا ته مالی کومه کوته ضرورت لري
نو د دې اسکر او وتل او بخې دې اسکر په وتل او مالی کومه کومه کمیږي تاسو فکر کوئ
نه زه فکر کوم چې کم نشي
خا خا
او کمی کې دا به د امریکایانو ډېر لوی اشتباه وي دا به هیڅ کم نشي په هیڅ صورت باندې چې واسه کومه کومه موجود وي د نن د اسکر او اسکل څلور زره خو بيخي تاسو نشي او کلیمایي هم واسه چې هغه څلور زره یا دوه زره لري پینځه زره ستاسو د پاکستان کې پاتې شي دا نور هم تاسو لري دا فقط چې زړه ته هغه د اکمالات دي د امریکا د موږ د دنیا د امریکا اکمالات ته ضرورت لري
بله
سروازانو مطلب می داد است که عسکر کمیږي د امریکا
بله
هغه مسارف چې دوی د امریکایي عسکرو باندې کوي هغه زموږ په عسکرو زموږ په کلتور زموږ په امنیت باندې وکړه دا ډېره ګټه د نسبت شتون د امریکایي د عسکرو افغانستان
ځکه چې دا ویل کیږي چې د افغانستان عسکر او پولیس لا تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازم ده هغه سي د تمویل او تجهیز په حساب باندې پوره کامل او بشپړ نه دي ډیر ضرورتونه لري
موږ اصل د رسمي اکمالات دي هغه اکمالات او تامینات دي
ښه
اکمالات او تامینات چې د وخت زمان اوسې درست وسی او زیات وسی به تر وسی زموږ سربازان اوس ډېر څه جګړه کوي واضح خبره ده کله چې مصارف او اکمالات ښه کیږي د عسکر مورال
ډیر مننه فکر کوي چې د دې څلور زرو عسکرو د ایستلو نه وروسته به نور هم کم شي
زه په دې متأخین یم زه په دې متأخین یم چې امریکا به اوس درکړي وي چې باید مکمل ټول عسکر له افغانستانه ونه باسي ځکه دلته خو ډېر ګروپونه دي نور ګروپونه دي غیر د طالبانو د افغانستان په جګړه کې
بله
دخیل دي ته مداخلات ضد لري د امریکا د اوس لپاره ضروري ده دا کله د عسکري چې ډېر عسکري هغه مهم نه مقصد شتون ده
ډېر زیاته مننه جنرال صاحب تي خلا امرخیل کوم بدن
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په قانون باندې چې 13 هفته د جرګې تصویب کړي دی جنجال روان دی د دې جرګې د غړو په باور چې د ولسی جرګې زن غړو د قانون یرغمل کړي او نه پریدي چې دغه قانون په بشپړه توګه عملي شي په ولسی جرګه کې دغه قانون د تصویب مخالف غړي بیا وایي چې د دې قانون ځینې موارد د اسلام له احکامو سره په ټکر کې دي حکمت سروش د کابل نه رپورت راکړي
بلاخره د افغانستان ولسی جرګې لکلونو وروسته 13 اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون تصویب کړ دغه قانون د ډیرو په باور د ماشومانو د خوندیتوب لپاره مهم دی خو تر تصویب وروسته یو ځل بیا په ولسی جرګې کې د دغه قانون پر سر جنجال روان دی د دې جرګې یو شمیر غړي د دې خلاف دي چې په قانون کې 13 کلنۍ د ټیټو مر ماشوم بلل سوی
موږ د ماشومانو د قانون د تصویب او د پاس کېدو طرفدار یو ولی هغه موارد چې هغه زمنګ د اساساتو زمنګ د دین او زمنګ د کلچر سره په ټکر کې دي دا سمونه وسله غوړو مثلا دلته د بلوغیت عمر ده دلته تلسکلن په تیفل کې راوستل شوی کسبات یو څوک په حق روجا کې یو شپالسکلن الکی اجلی په دې خار کې روجا خوري ته نشي ورته ویل چې ته ولې روجا خوري
که څه هم دغه قانون د جرګې په غوښته اکثریت تصویب شوی خو د دې جرګې مخالف غړي په دې باور دي چې د قانون د تصویب پر مهال د جرګې نصاب نیمګړی وو اوس دغه جرګې یو پلاوی ټاکلی چې د تصویب پر مهال د جرګې نصاب او دغه قانون څنګه والی وڅېړي
بعضې دوستای که
مشکل دارن که دور 15 و 16 هم بودن در تالار، هم مشکل تراشی میکردن، فعلا هم اونمو 4 نفر تالار به گروگان گرفتن.
حیات میره بررسی میکنه.
پلاویزی ارزونه کوي په غو صورت کې که نصاب بشپړ نه و کېدای شي قانون بیا رایخستنه تراشی، او که نصاب پوره و نو قانون تصویب شوی او زموږ له نظره تایید دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې غړي باید دغه قانون له مخالفت لاس واخلي.
روی کرد را که تعداد از وکلا برگرد.
هغه لاره چې ځینو وکیلانو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د قانون یرغمل کولو لپاره خپله کړې، نه یوازې له ملي لید څخه د منلو وړ نه ده، له نړیوال لید څخه هم د افغانستان په اړه ډېرې لویې اندېښنې راپورته کولی شي.
د بشري حقونو فعالان وایي چې دغه قانون به په هیواد کې د ماشومانو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي.
زما یو همسایه ده مثلا، اوس نام صرف کېده، واده یې کړی دی، د ځان ساتلی شي نه ماشوم ساتلی شي. همدا اوس زما ګاونډی دی، هلته پروت دی، دا ماشوم یې مکتب ورنه پاتې دی، ماشوم ورنه مریض شوی دی، سینه بغل شوی دی. یعنی که دا قانون پاسې واضح دی چې هم ماشومان خوندي پاتې کېږي.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون 1940 او 1970 ماده لري. دغه قانون 8 کاله وړاندې هم د ماشومانو د قانوني سن پر سر د اختلافونو له امله له تصویبه پاتې شوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری د یکشنبه په ورځ د هند په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د تابعیت نوی جنجالي قانون فسخه کړي چې په جوړولو کې د مسلمانانو سره د هند د تابعیت په اخیستلو کې له تعصب نه کار اخیستل شوی دی. د جنیو نه د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په داسې حال کې چې د نوي تعدیل شوي قانون په ضد په آسام او تریپورا کې د تشدد نه ډکې احتجاجي مظاهرې اوس هم دوام لري او درې کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ یو لوړ پوړي مامور د یکشنبې په ورځ په جینیوا کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو دفتر د احتجاج کوونکو په خلاف د هند امنیتي ځواکونو د ظلم او تشدد غندنه کړې او ویلي دي چې په بنیادي ډول دا نوی تعدیل شوی قانون د تعصب او کرکې پر بنسټ جوړ شوی.
In India on Saturday, against a controversial religion-based citizenship law, groups of students demonstrated at a Delhi university as they boycotted their exams. And others in Assam also took to the streets, some hunger striking in opposition.
په دې قانون کې هغو خلکو ته د تابعیت اخیستل آسان شوي چې څو لسیزې پخوا له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش نه هند ته مهاجر شوي وو. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ د ویان جیرمی لارنس په وینا، په دې قانون کې عین حقوق مسلمانانو ته نه دي ورکړل شوي.
The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law.
نوموړي وویل دا ښکاري چې په دې تعدیل شوي قانون کې د مسلمانانو هغه بنیادي حقوق نه دي مراد شوي چې د اساسي قانون له مخې د مساوي حقوقو د خوندي ساتلو، مدني او سیاسي حقوقو، د نړیوال کنوانسیون او د نژادي تعصب پر ضد نړیوال قانون له مخې د هند په اساسي قانون کې ذکر شوی او د هند حکومت یې د احترام ساتلو ژمنه کړې وه. د هند حکومت دغه دواړه کنوانسیونونه توثیق کړي
وو.
که څه هم چې تر زیاته حده پورې په مجموعي توګه د هند د تابعیت په قانون کې ګوتې نه دي وهل شوي او په خپل حال پاتې دی، خو کوم نوي بدلونونه چې پکې راوستل شوي د ځینو مذهبي اقلیتونو لپاره د تابعیت اخیستل مشکل کړي، تعصب ورسره شوی. د نژادي، مذهبي او قومي بنیاد د تعصب د ختمولو په اړه له نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کېږي. ټول هغه مهاجرین چې هند ته راغلي د دې حق لري چې قانوني مسؤلیت ولري او ټول بشري حقوق باید خوندي. د هند مسلمانانو او سیاسي ګوند او د بشري حقوقو مدافعینو د دغه قانون په خلاف د هند په ستره محکمه کې عریضه کړې او دا دلیل یې وړاندې کړی چې دا نوي تعدیلونه د هند اساسي قانون په خلاف دي. د هند اساسي قانون د سیکولرزم پر بنسټ ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ دفتر وای هیله لري چې د هند د سترې محکمې قاضیان به په دې اړه هم غور وکړي چې آیا دغه بدلونه د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو او په دې اړه د هند د مشرانو له نړیوالو مسؤلیتونو سره تطابق لري او که نه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې به 4,000 افغانانو ته د سواد کورسونه برابر شي. چې 50% به خزی وي. دغه اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان د نفوسو 50% وګړي په لیک لوست نه پوهیږي. لیمینیازی د کابل نه رپورټ راکړی.
د سواد زده کړو موینیت وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې 3000 کسان له سواد زده کړو فارغ شول چې 50% یې خزی وي. دغه موینیت وایي چې په افغانستان کې د لیک لوست زده کړو پروګرامونو په دوام د جاپان هیواد مرسته کړې چې راتلونکی کال به 3000 نور کسان د سواد زده کړو پروګرامونو تر پوښښ لاندې ونیول شي. د سواد زده کړو مشر حامد نورستانی د سواد زده کړو ښوونکو ته په ورکشاپ کې وویل
تر 282 کورس و 282 نفر ماله مینور مخایم کې
دا وایي دا پروګرام په 202 کورسونو کې د 202 ښوونکو لخوا چې زیاتره خزی دي جوړ شي. د رسمي ښوونکو سربېره قراردادي ښوونکي هم جذبه وو. ډیری باید خزی جذب کړو ځکه ډیری نالوستې خزی دي او دا پروګرام به ډیر په کلیو او لرو پرتو سیمو کې عملي شي.
ولسوالیو قرا قصبات بریم و جلب سواد آموز از اونجا داشته باشیم.
میرمن نورستانی ویل چې لا هم د افغانستان د نفوس 50% وګړي نالوستې دي چې زیاتره یې ښځې دي. له کندهار ولایت څخه د سواد زده کړو یوه ښوونکې صالحه وایي چې نالوستو ښځو اوس لیوالتیا پیدا کړې چې لیک لوست وکړي او دا ډول کورسونو ته راشي.
د کندهار ولایت خوند چې زموږ سره تماس نیسي د سواد زده کړې په اړه باندې ډېرې هغه ښځې دي چې مطلقا بې سواده دي او لږ څه هغه خوند دي چې دوی سواد پرې ایښی او بیا موږ ته مراجعه کوي. نو په دې خاطر باندې دوی خپل زده کړې ته ادامه ورکوي چې د زده کړو په اهمیت باندې دوی پوهېدلی دي.
په افغانستان کې په داسې حال کې د سواد زده کړو او نالوستو کسانو په اړه خبره کیږي چې لا هم د جګړو له امله ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د روان کال په پیل کې ویلي وو چې له هرو 50 په شرایطو برابرو افغان ماشومانو څخه 2 زده کړو بې برخې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو د چلی په پولیسو او پاوز باندې د بی تبعیز تاوتریخوالی او سرغړونو تور لګولې ده. په دغو سرغړونو کې د شکنجو ورکول، بی فتح کول او د تازه وخت د احتجاجونو زبل شامل دي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر په جنیو کې په دې حق له رپورت خپور کړی دی. د امریکا غږ د خبريالې لیسا شلاین د رپورت خلاصه واوري.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکې ټیم چې د دې شپانو دغه رپورت خپور کړی دی د چیلي د امنیتي قواو لخوا د ذاتي قوې په استعمال سره ویل څرګنده کړی ده. په دغه رپورت کې راغلی دی چې د احتجاج کوونکو د ځپلو په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي، ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي او په زرګونو کسان بېل محاکمې نه بندیان شوي دي. د لوی څارنوال دفتر وایي د شپږویشتو وژل شوو کسانو په باره کې تحقیقات کوي. په دغه راپورت کې راغلی دي چې حکومتي ماموران د ډیرو دغو وژل شوو کسانو د وژلو مسؤل دي او څرګندوي چې په ډیرو مواردو کې له مرمیونه کار اخیستل شوی دی. د عدلی وزارت ارقام ښیي چې د دغو احتجاجونو په وخت کې تقریبا 1500 تنه زخمیان شوي دي چې نیمه یې د پولیسو صاحبان سبان دي. د ملګرو ملتونو منابع وایي د زخمیانو شمیر له هغه څه نه زیات دی چې حکومتي مامورانو یاد کړی دی. دوی په حکومتي مامورانو باندې تور لګوي چې بې له ضرورته او بې تناسبه یې له وسلو نه کار اخیستی دی او د سوله ییزو مظاهرو په وخت کې د بلوي ضد ټوپکونو نه کار اخیستل شوی دی. د چلی د ماموریت مشره ایما ګویراس دلګادو چې د نومبر د میاشتې په لومړۍ و درو هفتو کې پیل شوې ده وایي دغه مظاهرې د اکتوبر د میاشتې له نیمایي نه پیل شوې دي چې د ټولنیزې او اقتصادي نابرابرۍ په شمول ډېر علتونې وو. ایما ګویراس دلګادو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The majority of those who have exercised the right to assembly during this period have done so in a peaceful manner. We have found د هغه کسانو
چې په دغه وخت کې د غونډو د جوړولو له حقوقو نه کار اخیسته په سوله ییزه طریقه دغه مظاهره کولې. موږ ته معلومات وشلو چې پولیسو چې د دغو مظاهرو تنظیم یې کوو په اساسي توګه یې له ځپونکو طریقو نه کار اخیسته. ګوارس دلګادو وایي په خاصه توګه دغه ماموریت د هغو ګولیو په استعمال سره چې صرف په کې دي اندېښمن دي. دا وایي د سلګونو کسانو سترګې زخمي شوي دي او یو شمېر یې ړانده شوي دي. د پولیسو او پاوس په ټول هیواد کې د سوله ییزو احتجاجونو بې رحمه ځپل وغندل. ایما ګوارس دلګادو بیا وایي
هیومن رایټس وایولیشنز ډاکومنټډ بای او ایچ سی ایچ آر انکلود دی اکسسیو اور ان نیسیسری یوز اف فورس دټ لیډ ټو ان لافول کیلینګز اینڈ انجریز.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر یا او ایچ سی آر د بشری حقوقو نه سرغړونې ثبت کړې دي چې په دې کې د غیر ضروري یا اضافي قوې استعمال شامل دي چې په نتیجه کې غیر قانوني وژل، زخمي کېدل، بېل محاکمې نه بند کېدل، شکنجه ورکول او ناوړه سلوک کول شامل دي. برسیره په نورو پیشنهادونو په راپورت کې لچلینه غوښتل شوې دي چې سمدستي دي د مظاهرو په کنټرولولو کې د بلوي ضد ټوپکونو استعمال بند کړي. په دغه راپورت کې له حکومت نه غوښتل شوې دي د دې ډاډ ورکړي چې امنیتي قواوې د داسې اقداماتو ضمانت وکړي چې د بشري حقونو نه د سرغړونو حساب کتاب ورکړي او دې ته د ورته پیښو د بیا واقع کېدو مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او په افغانستان باندې د شوروي اتحاد یرغل نه سلويخ کال وروسته د هغه جګړې میراث اوس هم په دغه هیواد کې د خلکو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دې خبر تفصیل تاسو په امر اړوم.
غلام محی الدین په خوشینۍ خپل 14 کلن زوی مشتبه یادوي. هغه په پسرلی کې د هغه بم په چاودنه کې وژل شو چې څلوېښت کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د بامیان په غونډیو کې اچولی و.
بچه ما وک دو بچه
زما زویو په کلی کې زموږ د گاوند دوه هلکان په دغره کې د روسیې د يرغله وخت یو کلستر بم وموند. بم درې واړه وژل او دوه ټوټې ټوټې شول. د دوه هلکانو جسدونه په نیمایي کې پرې شوي وو. زما د زوی د بدن کته برخه د سینې لاندې ورکه او پاتې برخه یې هم ټوټې ټوټې شوې.
مشتبه او دوه ملګري یې د توتانو د ټولولو لپاره غونډۍ ته ختلي وو چې د خوشحالۍ بم چاودنه کې ووژل شول. دا بمونه یوازې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا کارول کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د 2014 کال د راپور لمخې خوشحالۍ کلستر بمونه په دې ورستیو کې په سوریه کې هم کارول شوې دي.
دا تر ټولو خطرناک بمونه دي او د خوځښت په مقابل کې ډېر حساس دي.
په هغه ځای کې چې مجتبه او ملګري وژل شوي، د دنمارک د ماین پاکوونکي ډله یوه سپینه لیکه جوړه کړې چې خلکو ته خوندي لار وښیي.
کله چې موږ هغه ساحه وموندله چې پکې د ښوونځي درې تنه هلکان وژل شوي وو، پولیس او د ماین پاکۍ دفتر خبر شول. بیا موږ پوه شو چې دا یوه خطرناکه ساحه ده. موږ دا ساحه وڅېړله او هغه مو له ماینونو څخه پاکه کړه. دا په بامیانو کې وروستۍ ساحه ده چې موږ یې پاکوو.
بامیان به ډېر ژر د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو څخه لومړی ولایت وي چې د ماینونو څخه پاک اعلان شي. په دې لاسته راوړنه کې ښځو مهم رول ادا کړی.
کله چې موږ هغه ساحه وموندله چې پکې د ښوونځي درې هلکان وژل شوي وو، پولیس او د ماین پاکۍ دفتر خبر شول. بیا موږ پوه شو چې دا یوه خطرناکه ساحه ده. موږ دا ساحه وڅېړله او هغه مو له ماینونو پاکه کړه. دا په بامیانو کې وروستۍ ساحه ده چې موږ یې پاکوو. کله چې ما د ماین پاکوونکي په توګه خپله دنده پیل کړه، زما کورنۍ د هغه خطرونو له امله چې له دې دندې سره تړلی دي په دې کار موافق نه وو. خو زما دا دنده خوښه وه او د خپلې کورنۍ اجازه مې ترلاسه کړه. موږ یو څه روزنه ترلاسه کړه او زما کورنۍ اوس ما او زما د دندې سره ستونزه نه لري.
د حکومتي شمیرو لمخې په تیر یو کال کې ماينونو او د نورو جګړیزو پاتشونو توکو لامل یو زرو 301 نیوي افغانان وژل شوی یا ټپیان شوی دي چې اکثره قربانیان ماشومان دي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
داشنا رادیو دویمه سهارانه خبرونه په همدیزی پایت رسیده. د ماخام تر و بجو تاسې په لوی خدای سپارو.